د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه تازه احمد تکل ستاسو هر کله کوم قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې به ووري چې د مشرانو جرګې د هغو دو انتصابي غړو غړیتوب فسخ شو چې د بډو په اخیستو تورن شوی دی. نور مطالب هم لرو. له هر څه مخکې قدر من اوریدونکو خبرونه ووري چې نوریاس نوري چمتو کړي. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د راپورونو له مخې طالبانو په غزنی ولایت کې لږ تر لږه شل ملکیان تښتولي دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ او د ملي امنیت عمومي ریاست د رشوت اخیستو په تور د دریو سناتورانو د نیولو خبر ورکوي. چین د دې هیواد هغه خبریاله چې په فبروري میاشت کې د ووهان له ښاره د کورونا وایروس د خپرېدو خبر خپور کړی و په څلورو کلونو بند محکومه کړې ده. بشپړ خبرونه. د راپورونو له مخې طالبانو په غزنی ولایت کې لکتر لږه شل ملکیان تښتولي دي. د غزنی د ولایتي شورا دو غړو ناصر احمد فقیری او عصمت الله جمرودوال د جرمني دی پی خبري اژانس ته ویلي چې دغه کسان پرون یک شنبه د ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې تښتول شوي او یو نامعلوم ځای ته انتقال شوي دي. د ولایتي شورا د دوو غړو په وینا هغه سیمه چې دغه ملکیان پکې تښتول شوي د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه ده. د طالبانو یو ویاند خبري اژانس ته ویلي چې دا ډله د دغه پیښې په اړه څېړنه کوي او په دې اړه نور جزئیات ورسته له رسنیو سره شریکوي. تر دې مخکې نن سهار د غزنی چارواکو د مستوفیت د دوه تنو کارکونکو د وژلو خبر ورکړل. د امنیت قومندانې ویان احمد خان سیرت نن ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل.
له بعد مرغه نن سهار 8 بجې د غزنی مستوفیات دوه تنه کارکوونکي د وظیفې په لور روان و چې د دوهمې امنیتي حوزې اړوند په سینما څلور لارې کې وسلوالو د بېغاکه توپانچې په واسطه په شهادت رسولي دي. سیمې ته پولیس او د څېړنې ټیم رسېدلی دی. څېړنې دوام لري.
تر دې درې ورځې وړاندې د غزنی په پیرزاده سیمه کې هم د محکمې یو عادي کارکوونکی دندې ته د تلو پر وخت ناڅرګنده وسلوالو وژلی و. په پروان ولایت کې یو پخوانی جهادي قومندان ناپیژند وسلوالو په ډزو وژل دی. ولایت امنیت قومندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې مهراب الدین چې په معلم مشهور په موټر سایکل سپرو وسلوالو نن د ولایت مرکز چارکارو د ښوونکو د ښارګوټي په سیمه کې په ډزو وژه. د ښاغلي هاشمي په وینا وسلوال د پیښې له ځایه په تیښته بریالي شوي دي او د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ او د ملي امنیت عمومي ریاست د رشوت په تور د دریو سناتورانو د نیولو خبر ورکوي. دواړو ادارو نن په ګډه په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي امنیت د عمومي ریاست او د لوی څارنوالۍ چارواکو د کشفي معلوماتو پر اساس پرون یک شنبه د ګډو عملیاتو په نتیجه کې د مشرانو جرګې درې غړي د 40,000 امریکایي ډالرو رشوت اخیستو په تور بلفعل ونیول. د خبر پاڼې له مخې دغه سناتوران د بلخ ولایت د چارو د څېړنې لپاره د ولایت تللي وو چې د اساسي قانون او نورو قوانینو پر اساس د رشوت په تور ونیول شول. دواړو ادارو د نیول شوو سناتورانو نومونه نه دي په ډاګه کړي خو ویلي دي چې د افغانستان مشرانو جرګې ته په دې اړه خبر ورکړی دی. د راپورونو له مخې دغه درې نیول شوي سناتوران په مشرانو جرګه کې د فاریاب، سرپل او خوست ولایتونو استازیتوب کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د رسنیو د کارکوونکو او مدني فعالانو هدفي وژنې او هغوی ته ګواښونه د دې سبب شوي چې د رسنیو فعالان خپل ځان سانسور کړي. د کمیسیون نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا مسله دغه راز د دې سبب شوي چې د مطبوعاتو د بیان او د رسنیو ازادي چې د وګړو له اساسي حقونو څخه شمیرل کیږي او د اوسني سیاسي نظام له سترو لاسته راوړنو یوه ده له خطر سره مخامخ شي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له رسنیو سره په ولایتونو کې د والیانو د ویندویانو منع کول هم د بیان د ازادۍ او اطلاعاتو ته د ټولو د لاسرسي لپاره د حکومت له ژمنو سره په تضاد کې بلل دي. تیر اونۍ د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې وویل چې پریکړه شوې چې له دې وروسته به خپله والیان د خپلو ولایتونو د مهمو پیښو په اړه له رسنیو سره معلومات شریکوي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه تر څو ورځني ځنډ وروسته توشیح کړه. د دغه څو ورځني ځنډ پر مهال د میلیونونو امریکایانو لپاره د بیکارۍ د اضافي پیسو ورکړه درېدلې وه او قانون جوړونکو خبرداری ورکړی وو چې ممکن حکومتي چارې ودرېږي. ترامپ پرون یک شنبه ناوخته پر دې لایحې لاسلیک وکړ. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن هم خبرداری ورکړی وو چې د دغه سند نه لاسلیک کول به ناوړه پایلې ولري. د لاسلیک شوې لایحې له مخې هغو امریکایانو ته د سړي سر شپږ سوه ډالر ورکول کېږي پوهیږي چې عاید کم دی. د ولسمشر ټرمپ یې ونیوه کده و چې دا پیسې کمې دي او غوښتنه یې کړې وه چې باید $2000 وي. روس چارواکي وایي په شمالي کنګل سمندر کې د کب نیونکو یوه کښتۍ ډوبه شوې او 12 تنه ترې تم دي. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت نن وویل چې سهار 9:30 بجې معلومات ترلاسه کړل چې د اونیګا په نوم کښتۍ د ارخانګلسک په سیمه کې نووایا زیملیا سیمې ته نږدې د بارنس په سمندر کې ډوبه شوه. د وزارت ویلي چې دغه کښتۍ د عملې د 19 تنو له ډلې دوی ژغورل شوي او د نورو د ژغورلو لپاره عملیات روان دي. د روسیې خبري رسنۍ وایي لږ تر لږه څلور کښتۍ د پیښې ځای ته استول شوي چې د احتمالي ژوندي پاتې شوو کسانو لټون وکړي. د لومړنیو معلوماتو له مخې د یخونو جمع کېدل د دې سبب شوي چې د کب نیونکو کښتۍ ډوبه شي. او چین د دې هېواد هغه خبریاله چې په فبروري میاشت کې د ووهان له ښاره د کرونا وایروس د خپرېدو خبر ورکړی و په څلورو کلو نو بند محکومه کړې ده. د 23 کلنې ژانګ ژان سبتي ویډیوګانې چې آنلاین ډیرو خلکو لیدلې وې پکې ښکارېده چې په دې ښار کې چې د خپرې شوې کووید 19 ناروغۍ سره لاس او ګریوانو خلک په بټیو کې سوځول کېږي او روغتونونه هم له ناروغانو ډک دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د میر احمد صاپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، وړاندې په خبرونه کې راپورونه او مرکه خبرو. وابوري چې ولسمشر اشرف غنی د مشرانو جرګې د هغو دوو انتصابي غړو غړیتوب فسخ کړ چې د بډو د اخیستو په تور نیول شوې دي. افغان امنیتي چارواکي ادعا کوي چې په هلمند کې د طالبانو او القاعده یو شمیر غړي یو ځای په یو هوایي برید کې وژل شوي. د ملي امنیت شورا وایي دا ښایي چې طالبان او القاعده لا هم نه دي سره بیل شوي.
طالبان او القاعده یو لبل سره ایدئولوژیک اړیکې لري چې یو لبل نه پاسانې نه سي بیل دی. ورسته پیښ په ګوته کوي چې طالبان او القاعده خپل لیکي نه دي سره بیل کړي.
نور راپورونه هم لرو. په یو راپور کې به واوري چې په غزنی کې د پوستین ګنډل صنعت د لمنځتلو لګواک سره مخامخ دی.
دلته د روسانو په وخت کې هم ډیر پوسټونه روسیې ته وړل کېده. له هغه نه مخکې د داوود خان په وخت کې چې دلته سیاحین ډیر راتلل، فرانسویانو پوسټونه وړل.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه له ځنډ وروسته توشیح کړه. امنیت او سالم چاپیریال پروګرامونه په دوهمه نیمایي کې خپریږي او ریډیو ته رسره وسی. د افغانستان د ملي امنیت اداره او لوی سرنولي وایي چې د مشرانو جرګې درې غړي په بلخ ولایت کې له یو دولتي بنسټ څخه د بډو د اخیستو په تور نیولې دي. د بلخ والی فرهاد عظیمی هم ویلي چې دا سناتوران تیرونی د مشرانو جرګې د یو پلاوي په ترکیب کې بلخ ته تللي وو او په دې ولایت کې د عوایداتي ادارې د فعالیت څارنه کوله. ښاغلی عظیمی د دې سناتورانو نیول په محلي کچه د فساد سره د مبارزې په برخه کې یوه لویه لاسته راوړنه بللې ده. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د ملي امنیت اداره په بلخ کې د مشرانو جرګې د دریو غړو له نیولو خبر ورکوي. د ملي امنیت اداره او د افغانستان لوی څارنوالۍ په یو ګډه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د مشرانو جرګې دا درې غړي په بلخ کې د یو دولتي بنسټ څخه د څلوېښت زره امریکایي ډالرو د رشوې د اخیستو پر مهال نیولې دي. سره له دې چې په اعلامیه کې د مشرانو جرګې د دغو سناتورانو هویت نه دی افشا شوی، خو ویل شوی دي چې دغه سناتوران بلخ ته د نظارتي چارو د ترسره کولو په هدف تللي ول. په همدې حال کې د بلخ والی فرهاد عظیمی وایي چې د مشرانو جرګې دا غړي تیرونی په بلخ کې د عوایداتي ادارو د فعالیت د څار لپاره راغلي وو. د بلخ د والی په خبره چې په فساد دغه تورن سناتوران د هیواد د نافذه قوانینو په اساس او د مرکزی حکومت په همغږۍ هغه مهال ونیول شول چې له یوې سیمه ییزې دولتي ادارې یې باډه ترلاسه کوله. هغه د مشرانو جرګې د دغو غړو نیول په محلي کچه د فساد سره د مبارزې په برخه کې یوه لاسته راوړنه بولي. عظیمی وویل د مرکز په همغږۍ دا سناتوران څرنګه چې تاسو ورته یادونه درلوده په بلفیل ډول نیول شوي. سره له دې چې د بلخ والی ونه غوښتل په دې اړه نور جزئیات ورکړي، خو له ولسي جرګې څخه یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دا انتصابي سناتوران دي. منبع ویلي چې د مشرانو جرګې دا درې غړي بلخ ته د ایرتان بندر او ګمرک د عوایدو څخه د نظارت په خاطر راغلي وو، چې د رشوه د ترلاسه کولو پر مهال د ولسمشر په مستقیم امر نیول شوی دی. د یادولو ده چې د ملي امنیت ادارې او لوی څارنوالۍ ویلي چې د مشرانو جرګې د دغو سناتورانو د نیولو په اړه یې د نافذه قوانینو له مخې د افغانستان مشرانو جرګه هم په جریان کې پرېښې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت اداره او لوی څارنوالۍ وایي د مشرانو جرګې درې تنه غړي په بلخ کې له یو دولتي بنسټ څخه د بډو د اخیستو په تور نیولې دي. د ولسمشر د ویان د دفتر چارواکو په یو تازه سټیټمنټ یا بیان کې ویلې دي چې له دې دریو سناتورانو څخه دوه د دوو غړیتوب په مشرانو جرګه کې فسخه شوی دی. د ولسمشر د ویان د دفتر د رسنیو سلاکار قدرت الله جاوید پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې ولسمشر اشرف غنی په مشرانو جرګه کې د تورنو سناتورانو څخه د دوو انتصابي غړو غړیتوب لغوه کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وروستۍ پیښې ښیي چې طالبانو له القاعده شبکې څخه خپلې لیکې نه دي جلا کړي. د دې شورا له قوله طالبان او القاعده ایدیولوژیک اړیکې لري او لاهم د افغان حکومت پر ضد یو ځای جګړه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په روانه اونۍ کې په هلمند ولایت کې د القاعده شبکې 15 هغه غړي وژلي دي چې وسلوالو طالبانو ته د نښهویشتونکو وسلو روزنه ورکوله، خو طالبان د افغان حکومت دا ادعا ردوي.
د امریکا متحده ایالاتو طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوي تړون پر بنسټ باید طالبان د القاعده په ګډون له ټولو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي، خو افغان حکومت د طالبانو دا ژمنه تر پوښتنې لاندې راوستي. د جمعې او یکشنبې په ورځو کې د افغانستان ملي دفاع وزارت په دوو جلا جلا خبر پاڼو کې ولیکل د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې د القاعده ډلې هغه غړي په نښه کړي چې طالبانو ته یې د ماین خښونې او سنایپر یا نښهویشتونکو ټوپکو روزنه ورکوله. ملي دفاع وزارت د القاعده ډلې د وژل شویو وسلوالو شمېر 15 تنه وښود او دغه شانې په دې بریدونو کې د طالبانو د یو مشهور سرګروپ مسعود احمد چې په حقبین مشهور او په هلمند کې د بهرنیو ترهګرو د ساتلو مسؤلیت درلود د وژل کېدو خبره هم وکړه. د دې پیښو وروسته اوس د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان او القاعده لا هم د افغان حکومت پر ضد یو ځای جګړه کوي.
طالبان او القاعده یو بل سره ایدیالوژیک اړیکې لري چې یو بل نه پاسانه نه سي بیلې دی. کله چې طالبان له امریکایانو سره هوکړه کړې وسی دوی بل القاعده او نورو نړیوالو تروریستي ګروپونو سره خپل اړیکې شلوي، خو وروستۍ پیښې په ګوته کوي چې طالبان او القاعده خپل لیکې نه دي سره بیلې کړي او یو ځای د حکومت په خلاف جنګي.
خو طالبان بیا د حکومت دا خبره ردوي. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د القاعده ډلې اړوند هیڅ غړی په افغانستان کې نشته او نه هم ورته زمینه برابره ده چې دلته اوسیږي. له دې وړاندې هم افغان حکومت پر طالبانو تور لګولې چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره یې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د ډسمبر په 14 نیټه کندهار ته د سفر پر مهال د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم طالبان تورن کړل چې له بهرنیو ترهګرو ډلو سره یې اړیکې پر خپل ځای دي. خغلی صالح هغه مهال ویلي وو
شل عسکر د دوی سرونه پرې شوي دي. چالو خو قاتلین یو عام افغان نه ده، خارجي ده. یعنې هغه ژمنه چې طالب کړې وه چې موږ سولې غواړو، موږ ته وخت ورکې چې دا 19 یا شل خارجي تروریستي ګروپ د افغانستان څخه وباسو، یو هم نه ده پلې شوی.
دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 15 د افغانستان د ملي امنیت ریاست په غزنی ولایت کې د القاعده ډلې د دویم نمبر مشر ابو محسن المصري د وژل کېدو خبر ورکړ. له دې وړاندې د لړم میاشتې په 22 نیټه د ملګرو ملتونو د همغږۍ او څارنې ګروپ وویل القاعده ډله لا هم د افغانستان د سولې پروسه ګواښي او له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. د روان کال په جوزا میاشت کې هم ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې د دې سازمان د امنیت شورا ته وسپارل لیکلی وو لا هم په افغانستان کې د القاعده ډلې مهم مشران او سلګونه وسلوال فعالیت کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملي امنیت شورا وایي وروستۍ پیښې ښیي چې طالبانو له القاعده ډلې څخه خپلې لیکې نه دي جلا کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دفاع وزارت خبر ورکړی چې په روانه اونۍ کې په هلمند ولایت کې د القاعده شبکې 15 هغه غړي په یو هوایی برید که وژل شوي چې وسلوالو طالبانو ته د نښه ویشتونکو وسلو او ټوپکو روزنه ورکوله. امریکایي چارواکو مخکې تر دې ویلي وو چې په افغانستان کې د القاعده ډېر کم شمیر غړي ښایي پاتې وي چې شمیر یې 2500 نه زیاتېږي. په دې وروستیو کې په غزنی، فراه او اوس په هلمند کې له القاعده سره د تړلو وسلوالو د وژل کېدو خبرونه خپر شوي دي. په افغانستان او په ځانګړې توګه په لویدیځو ولایتونو کې د القاعده پر فعالیتونو د وروستیو راپورونو په اړه د سولې د شورا له پخواني غړي او د سیمې له یوه قومي مشر حاجي احمد خان مسلم سره مې په دې اړه تلیفوني مرکه کړې. ښاغلی مسلم د مرکې په پیل کې دې سوال ته ځواب وایي چې د ده په نظر په لویدیځو او جنوبي ولایتونو کې لا هم د القاعده شبکې غړي فعال دي که نه؟
و بالکل کوم وخت چې جګړه وي په جګړه کې به دا شان نه. زه وایم چې بسم الله الرحمن الرحیم وصلح خیر، چې صلح وسوه ټوله مشکل به حل وي. او که جګړه وي د طالبانو حملې د حکومت بمبارونه وي، منطقې د طالبانو په لاس کې، هلته به هم القاعده وجود لري، هلته به هم داعش وجود لري، هلته به بل څوک وي. د کور چې دیوال ونهنیږي، دروازه یې وخیږي، کور ته به هر چغسله بمرځي، سپی بمرځي، زمری بمرځي، پړانګ بمرځي، هر څه غل بمرځي، غدوی بمرځي. مونږ ته څوک باید خپل کور ته یو کړي، د کور دروازه جوړه کړي، د کور دیوالونه جوړ کړي. بس دا دی چې صلح وشي، پس تر صلح یا څوک متمولی شي چې وروره صلح دې ماته کړه، پس تر صلح دې دا بې له دې سره اړیکې نیولې ده.
په مشخص ډول تاسې د دې ډلو فعالیتونه، یا د القاعده شبکې او یا د نورو بهرنیو وسلوالو ډلو فعالیتونه لیدلي، دقیقا په کومو سیمو کې دي؟
نه مشخص نه دی. موږ شدا چې ورته ګورو، دغه ځانمرګي یا د چاودنې چې کوي، دا زه خپله د القاعدې بولم یا د بلې ډلې بولم، دا طالبانو بولم، نو د دغه څه موږ ته معلومېږي چې دا خلک ستا د القاعده ډله یا بله ډله هره ډله چې دا چاودنې چې کوي یا دا ځانمرګي چې کوي، فکر نه کوم چې دا د طالبان وي. نو دغه موږ ته معلومېږي چې دغه رقم وژنې چې کېږي، یا د خلکو سرونه پرې کېږي، یا خلک ذره ذره کېږي، ټوک ټوک کېږي، پارچه پارچه کېږي، دا بل نورې ډلې بولم. خو مونږ ته بیا هم زه دا وایم چې صلح خیر د خدای پاک خیر بولل ده. که صلح وشي ټوله مشکل به حل شي، به بیا القاعده وي، نه به بیا بله بلا وي، نه به بل څه وي.
بله. او حاجي صاحب، یوه بله خبره چې ستاسو په نظر دغه چاودنې او وژنې چې تاسو وایئ چې هو القاعده شته، دا له طالبانو سره په همغږۍ او د طالبانو په مرسته یې کوي، یا طالبان یې کوي د القاعده په مرسته؟ یعنی د دوی ترمنځ همکاري شته
په جنگ کې؟ محترم څوک چې جنگ کوي و دښمن ته وایي چې څه ده، چې سلاح یې واده، نو بیا که طالب هم همکاري کوم سره کوي، القاعده هم کوي، هدف د ګردو بیا دا غوده یو دی. په هغه وخت کې هر څه کېږي، خو زه بیا هم په دا خبره ټینګار کوم چې باید وربند وشي، سولی ته زمینه برابره شي. که جنگي ما تا چې جنگ سره کوو، هر بل دښمن چې زه لرم هغه هم زما سره جنگ کوي، هغه دغه ځای څخه استفاده کوي، سو استفاده کوي. نو د دغه څه موږ معلومېږي، معلومدار یو بل ته سره همکار دي. مجبورې مرمۍ ته ضروري استه، سلات استه، پیسو ته استه، ډوډۍ ته استه، دواو ته استه، نو خامخا
او حاجي صاحب
سایو ته لاس اوږدوي، هم نور ډول ته اوږدوي.
بله حاجي صاحب، د سولې مسله څنګه کیږي؟ له طالبانو سره خو به سوله وشي، خو له القاعده سره سوله کیدای شي؟
سل په سل کې طالبانو سوله وکړه، مشکلات ګرد حل دي. د طالبانو سوله چې وسو هیڅ شی بیا نشته. بیا موږ ته دا معلومېږي، هغه جغرافیه موږ ته معلومې دي، د روزګانو، هلمند، کندهار، چې بیا په هغه منچکو کې هېڅوک ظهور نه شي کولی چې طالبانو په هغه درې ورځې وربند کې موږ ته معلومه شو. که طالبان وربند وکړي، طالبان سوله وکړي، مشکل حل دی، د خیر بیا هېڅ شی نشي پېښېدی.
د سولې د شورا پخوانی غړی او د هلمند ولایت یو قومي مشر حاجي احمد خان مسلم و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. د ننګرهار د پوهنې ریاست وایي سلګونه لوستو کسانو په دې ولایت کې د رضاکارو ښوونکو په توګه ورته د همکارۍ لاس ورکړی. دا رضاکار ښوونکي به د هغه اشر په ترڅ کې چې د ننګرهار د پوهنې ریاست په ابتکار دوه اونۍ مخکې پیل شوی، په بېلابېلو ښوونځیو کې د ښوونکو په توګه د تدریس چارې پر مخ وړي.
په لومړي ځل په ننګرهار کې دوه اونۍ وړاندې د پوهنې ریاست په نوښت د دغه ولایت د دولتي او خصوصي پوهنتونونو، علمي او تحصیلي بنسټونو او مدني ټولنو په مټ د پوهنې د تدریس په نوم یو اشر پیل شو. دغه ریاست په دې برخه کې له یو شمېر دولتي او خصوصي پوهنتونونو او مدني ټولنو سره هوکړه لیکونه هم کړي چې ښوونځی او ته به رضاکار ښوونکي ورپېژني. د ننګرهار د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې په دغه اشر کې تر دې د مسلګونو لوست ځوانانو رضاکار ډول د تدریس لپاره چمتووالی ښودلی دی. د ننګرهار د پوهنې رئیس حسیب الله شینواری ازادي راډیو ته وویل د ښوونکو د کمښت له امله دوی دې ته اړ شوي چې د ننګرهار په لوست ځوانانو په رضاکار ډول د تدریس غږ وکړي. شینواری وایي اوس چې په پراخه توګه لوست ځوانانو په دغه اشر کې برخه اخیستې نو ډاډه دی چې په ښوونځیو کې به د ښوونکو د کمښت تشه ورسره ډکه شي.
دا کمپاین د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې عملاً پیل شوی دی. په ځانګړې توګه په هغه ولسوالیو کې چې ګرمسیر دي او دا اوس پکې ښوونځي فعال دي تدریس کېږي، هغلته به عملاً اوس کار چارې پیل کېږي، او هغه ولسوالۍ چې سرسیر دي د نوي کال په پیل کېدو سره به هلته دا کمپاین تهم غزول کیږي.
د ننګرهار د پوهنې رئیس په خبره لدې موقع په استفاده چې د کورونا وایروس د انتقال د مخنیوي په خاطر په ننګرهار کې په هنتونونو رسخت او محصولونه وزګار دي نو لدې چارې به بریالي ووسی. دا په داسې حال کې دا چې د ننګرهار د پوهنې ډګر دم ګړی د 2000 ښوونکو د کمښت له ستونزې سره مخ ده او تمه لري چې د نوي کال پر رسیدو سره به یې دغه ستونزه تر ډیره هوار شي. په ننګرهار کې یو شمېر مدني ټولنې چې د پوهنې ریاست سره د ښوونکو پور پېژندنه کې د همکاري ټټر وهلی وایي چې چرته چې هم پوهنې ریاست د ښوونکو د کمښت له ستونزې سره مخ ده هلته حاضر دي چې رضاکار ښوونکي ورولیږي. احسان الله احساس په ختیځ کې د ملي صبح ټولنې غړی دی. د وایي ډاډه ده چې په دې اشر او کمپاین سره به بې تعلیمۍ ته ماته ورکوي او بریالي به ترې راووزي.
موږ دې ته ژمن یو چې زموږ ټول خواخوږي بلګري به انشاءالله په پوره توان په پوره قدرت سره ولسوالیو مکتب په مکتب انشاءالله کدري ښوونکو استادان به موږ هلته معرفي کوو او په ډېر ویاړ او فخر سره به خپلو شاګردانو ته درس ورکوي، بې تعلیمۍ ته هم ماتې ورکوي، او په دغه پروسه او دغه اشر به انشاءالله موږ کامیاب وزو انشاءالله.
د سیاسي مضامینو ښوونکی میر احمد مهماني له ټولو لوستو قشرونو غواړي چې د ده په شان پر رضاکار ډول د خپل هیواد د بچیانو د روښانه راتلونکي لپاره تدریس ته مټې راونغاړي. دی وایي د هغې اړتیا له مخې چې پوهنیز ډګر ورسره مخ و او هغه احساس چې دی د خپل هیواد پر وړاندې لري اړ کړی چې په رضاکار ډول به په ښوونځیو کې تدریس ته اوږه ورکړي.
تر هر څه مهم احساس دی، کله چې موږ وطن سره احساس د وطن سره مینه لرو د وطن د آبادۍ لپاره یو ښه احساس ولرو نو که موږ به رضاکارانه تدریس میاشتې نه کلونه هم وکړو موږ نه ستړي کیږو، ځکه دغه وطن په موږ حق لري.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل د دغه ولایت د والي په توګه په لومړۍ ورځ له ولسونو سره په یوه لویه غونډه کې زیری ورکړ چې ولسمشر ورسره د ننګرهار لپاره د 2500 ښوونکو د ګمارنې ژمنه کړې ده.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په غزنی کې یو وخت پوستین ګنډلو د یو ډیر ښه او بریالي صنعت بڼه درلوده. ویل کېږي چې د غزنی پوستینونه یو مهال پر افغانستان سربیره بهرنیو هیوادونو تم وړل کېدل. زرګونه کسانو به له دې لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوله، خو اوس دا صنعت د ورکېدو له ګواښ سره مخامخ دی.
حاجی عبدالودود د غزنی ښار پرخې څلولارې ته نږدې په لبې دریا کوڅه کې په پوستین جوړولو بوخت دی. عبدالودود 50 کلن دی، خو وایي له تیرو 40 کالو څخه دغه کسب کوي. دی وایي دغه کسب له پلار او نیکه په میراث کې ورپاته دی. د ده په خبره د غزنی پوستین زیات مینوال لرل، خو اوس دغه کسب له ورکېدو سره مخ دی. هغه زیاتوي په غزنی کې زرګونه کسان په پوستین جوړولو بوخت وو، خو اوس یوازې زه دغه کار کوم. حاجی عبدالودود وایي په هیواد کې وروستیو جګړو او نامنیو د نورو شانو ترڅنګ د پوستین جوړونې صنعت هم اغیزمن کړ او د پوستینانو ځای اوسني چینایي او نورو بهرنیو بیکاره شانو ونیو. عبدالودود وایي پوستینونه عموما څلور ډوله وو، د واسکټ، کورتۍ او چپانې په څیر، خو ځینې وخت به د مشتری په خوښه بل ډیزاین هم جوړېدل.
سابق بود حساب می غزنی تقریبا 500 کارخانه پوستین دوزی بود.
په خو په غزنی کې تقریبا په حساب 1500 پوستین ګنڈلو کارخانه وي، چې په هر کارخانه کې تر 1500 یا 1500 پورې کسانو کار کاوه. کای په ټوله کې حساب کړو تر 1000 زیاتو کورنیو له دلاره نفقه تر لاسه کوله، خو وروسته چې نام زیاته شو ورس په ورس مخ پټی روان وو. په غزنی کې دوه کال وړاندې د پوستین جوړولو دوه کارخانه وي، هغه هم سقوط شوه او اوس یوازې زپاتیم.
لیکوال او فولکلورست اسدالله در 50 کلن او د غزنی وسیدون کیدای دی وای په غزنی کې تر 300 زیات ته پوسټین جوړولو وړې وړې کارخانه او هټۍ وي خو وس نستا هغه زیاته وی د غزنی پوسټینونو نوم درلود لا غزنی څخه به د توفی په ډول نور ولایتونو ته هم تلل
حتی دلته د روسانو په وخت کې هم ډیر پوسټینونه روسیه ته وړل کېدل له هغه نه مخکې د داوود خان په وخت کې دلته سیاحین ډیر راتلل ته د موږ څخه فرانسویانو پوستینو نوړل نورو سیاحینو پوستینو نوړل او دی ډیر خوښولم او ما څو ورځې وړاندې په یوه مجله کې هم ولیدل چې فرانسویانو د غزنی پوستینو نه اغوستې وله او لرغونی عکس او دې ورنه استفاده کوله.
اسدالله زیاته وي له دومره شوالي سره سره بیا هم په بیه ګران نه وو ځکه چې مالونه هم د غزنی وو د ګیدړو شغالانو لیوانو او ځینو نورو حیواناتو پوستونه چې پوستینونه به ورڅخه جوړېدل هغه هم په غزنی کې زیات وو. د ده په خبره پوستین اغوستل په خپل وخت کې اهمیت درلود لکه په اوس وخت کې چې چپه نه لري. په غزنی کې یوازینی پوستین جوړونکی عبدالودود وایي که د صنعت او سوداګرۍ وزارت ورسره مرسته وکړي بیرته به دغه صنعت ته رشد ورکړي او ډیری بیکاره کسان به ورسره په کار بوخت کړي. خو د غزنی محلي چارواکي وایي تر اوسه نه دي توانېدلي چې له دغه صنعتکارانو سره مرسته وکړي. د صنعت او سوداګرۍ ریاست رئیس حسین علي عارفي وایي دلته نامنی د موسسې هم زړونه ورته ښه کوي.
ما بسیار کوشش کړم چې یک موسسې پیدا شنه.
ما ډیره هڅه وکړه چې یوه موسسه پیدا سي، نه یوازې دا بلکې هغه لاسي توکي چې په غزنی کې جوړیږي، هغه که پوستین ګنډل دي یا زرګري ده، له هغوی سره مرسته وکړم. ما دا پیشنهاد وزارت ته هم کړی دی. وزارت هڅه کړې ده خو تر اوسه پورې مرسته کولو کې نه یې توانېدلي.
په وروستیو لسیزو کې په نوره نړۍ کې د ژویو د حقونو د فعالانو لخوا هغه کمپاین زور اخیستی چې د پوستین جوړونې لپاره د وحشي ژویو د ښکار مخنیوی غواړي. که څه هم په افغانستان کې د وحشي ژویو د ښکار د مخنیوي کوم څرګند کمپاین نسته، خو د غزنی څو مدني فعالانو راته وویل د پوستین جوړونې د بازار پیکه کېدو شایي په غزنی کې د هغه وحشي ژویو ناقانونه ښکار کم کړی وي چې لا د مخه جنګ جګړو او ناقانونه ښکار د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي. دوی وایي غوره به دا وي چې په غزنی کې د حلالېدونکو څارویو د څرمنو د پروسس او ورڅخه د پوستین او نورو توکو د جوړونې په برخه کې معیاري فابریکې واوسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه تر څو ورځني ځنډ وروسته بېګا توشیح کړه. له دې مخکې کانګرس خبرداری ورکړی و چې که ولسمشر دا کار ونه کړي ښایي حکومتي چارې په ټپه ودرېږي.
ولسمشر ټرمپ د ډسمبر په 22 نیټه وروسته لاغې د کانګرس غړي حیران کړل چې وی خود له د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو طرحه به لاسلیک نه کړي. د لایحه د امریکا د استازو په جرګه او سنا دواړو کې د میاشتو بحثونو او له دې ډاډ وروسته چې سپینه ماڼۍ به یې ملاتړ وکړي په لوی توپیر تصویب شوې وه. په دې طرحه کې د کرونا له کبله بېکاره شوو خلکو ته د منظمو نقدي مرستو د دوام سربیره ټولو په شرایطو پورې امریکایانو ته د یو ځل لپاره د کرونا په خاطر د $600 ډالرو مرستې ورکول منل شوي. یو ټکی چې ولسمشر ټرمپ په دې طرحه کې پرې انتقاد درلود دا و چې نوموړي ویل دا پیسې ډېرې کمې دي او هغه له کانګرس څخه غوښتنه کوله چې امریکایانو ته د یو ځل نقدي مرسته د هر کس لپاره $2000 ته پورته کړي. ولسمشر ټرمپ همدارنګه د هغو حکومتي لګښتونو له کچې سره چې فدرالي حکومت به تر سپتمبر پورې فعال وساتي هم خپل مخالفت په ډاګه کړی و. د ډسمبر په 20 نیټه د کانګرس څو جمهوري غوښتونکو غړو له ولسمشر ټرمپ وغوښتل چې دا طرحه دې لاسلیک کړي. په دوی کې د پنسلوانیا جمهوري غوښتونکي سناتور باتومی هم شامل و. چا چې پر ولسمشر ټرمپ غږ وکړ بهتره دا ده چې دا طرحه لاسلیک کړي او وروسته دې ورپسې د بل املې لایحې لپاره کار وکړي. ټامی وویل دا پوهیږي چې ټرمپ چې د نومبر د 3 نیټې انتخابات د ډیموکرات سیال جو بایډن په وړاندې بایللي غواړي خلکو سره د مرستې لپاره د ډیرو نقدي چکونو د غوښتنې په خاطر په یاد پاتې شي. خو نوموړي وویل که چیرې هغه د حکومت د لګښتونو طرحه لاسلیک نه کړي د دې خطر شته چې نوموړی به د ګډوډۍ بېوسۍ او پارېدلي چلند په خاطر د خلکو په ذهنونو کې پاتې شي. د فاکس نیوز سره د خبرو پر مهال د امریکایي جمهوري غوښتونکي سناتور وویل ته هر څه چې غواړي نشي ترلاسه کولی، ان که د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر هم وغوسی. د امریکا متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر بایدن هم د دسمبر په 26مه نیټه له ترامپ وغوښتل چې دا طرحه دې لاسلیک کړي. هغه په ولسمشر ترامپ تور پورې کړ چې مسؤلیتونه یې یرغمل کړي چې د بایدن په وینا ورانوونکي پایلې به ولري. که چیرې ترامپ خپل مخالفت ته دوام ورکړی وای او دا طرحه یې نه وه لاسلیک کړي،